رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د روان خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په تخار کې د ملي پوز پر وی اډې باندې د طالبانو په حمله کې دیرش افغان عسکر وژل شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ناټو اروپایي انډیوالانو د خپلې دفاعي بودیجې د لوړولو سره موافقه کړې، او د اسرائیلو یو لوړ پوړی جنرال وایي چې په سوریه کې پر ایرانی قواو باندې د اسرائیلو پر لپسی هوایي حملو دغه هیواد کمزوری کړی دی.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشئ. نن د پنجشنبه ورځ د سرطان د میاشتې 28مه د 2013 کال د جولای د میاشتې له 12مې سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم اوري. سیاسي او دینی شخصیتونو په عربستان کې د دینی علماو له هغه ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ.
خپل ولس تاسې مراجعه راسي بیلون افغاني سولو.
د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ناپیژاندو وسلوالو یو بل خونځای هم سوځولې دي.
تحویل خانه، لاب درسي خونه، لابراتوار خونه او نوی ټوکا قرآن کریم سوځېدلې.
په بروکسل کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې وروستی حال هم درته په خبرونه کې خبرو. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د تخار د ولایت د خواجه غار په ولسوالۍ کې نن د پنجشنبه په ورځ سهار وختي د افغانستان د ملي پوځ پر پل مومن نومې نظامي اډه باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې دیرش عسکر وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان شوي دي. چارواکو له امریکا غږ سره په خبرو کې په نننۍ حمله کې حکومتي قواو ته د رسېدلو ځاني تلفاتو خبر تصدیق کړی دی. د تخار د والي ویان سنت الله تیموري امریکا غږ ته وویل
بیز اردوی ملی که میان دشت ارچی و کاجغار منتهی شده دفاع میکردن، خانه شب گذشته از سر حملات طالبا سقوط کرده. 29 نفر دی حمله از کندک شش اردوی تخار ما شهید داریم، 17 نفر زخمی داریم.
حمله کوونکو د دریو ارادو رینجرز موټرو او درې هموی ټانکونو په شمول د ملی پوځ د عسکرو وسلې او مهمات له ځان سره وړي دي. د ملي پوځ د 209 شاهین قلی اردو یوان حنیف رضایی ویل چې 15 عسکر وژل شوی دي او 13 تنه ټپیان شوی دي. هغه زیاته کړه چې حکومتي قواو درې پوسې بیتل طالبانو نه نیولې دي. د حملې په تعقیب د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ جګړه ونښته او د وسلوالو په شا تمبولو کې ملي پوځ له هوایي قواو نه استفاده وکړه. د ځینو خبري رپورټونو له مخې 44 عسکر په نننۍ حمله کې وژل شوي دي. پوځي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د جګړې په وخت د نایټ ګوګلز یا د شپې د دوربینونو نه استفاده کړې وه. د امریکایي قومندانانو د مثبتو څرګندونو سره سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د غزنی په شمول په څو مهمو ولایتونو کې د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال د طالبانو په حملو کې سخت شدت لیدل کیږي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هیله لري چې د ناټو تړون غړي هیوادونه به په بروکسل کې د خپلې عالي غونډې په دوران کې له افغانستان سره په خپلو امنیتي ژمنو بیا تاکید وکړي. عبدالله نن د پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د یو شمېر افغان ژورنالیستانو سره خبرې کولې. اجرایي رئیس دا څرګندونې د افغانستان په اړه د بحث له پیل کېدو نه مخکې وکړې. جمهور رئیس اشرف غني هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. په عین وخت کې نن د پنجشنبه په ورځ د ناټو په غونډه کې د دغه تړون عمومي منشي انس ټولټنبرګ د افغانستان په باب وینا وکړه. هغه د افغانستان مشران مخاطب کړل او ویې ویل
Today we also decided to sustain our presence in Afghanistan and the conditions indicate the change is appropriate.
د ناټو عمومي منشي د افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان سره به ضروري مرستې دوام وکړي. هغه ویل چې د ناټو غړي له طالبانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي. نوموړي په طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره ځانونه ملګري کړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی په ولایت کې د طالبانو د مشرانو په یو غونډه باندې په هوایي برید کې پر لسګونو طالبان وژل شوي او د طالبانو د اطلاعات او کلتور د پخواني وزیر امیر خان متقی په شمول ولس تر ټپیان شوي دي. د دفاع د وزارت په مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنځم په ورځ په کابل کې خبر کړی راغلی چې د طالبانو غونډه د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ د لنګا په کلي کې جوړه شوې وه، خو طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. په عین وخت کې څارونکو وایي تر څو چې متحده ایالات له افغانستان نه د خپلو عسکرو د وستلو لپاره ټاکلی تسلیم اوقات اعلان نه کړي، په سعودي عربستان کې به د افغانستان په باب د سولې د کانفرنس په پای کې د نړۍ د اسلامي هیوادونو دیني علماو فتوا او د ناټو د تړون د مشرانو څرګندونې د جنگ په ماهیت باندې چندان زیاته اغیزه ونه کړي او نه به پر طالبانو باندې اثر وکړي. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو تیره شپه د پولي عالم د جو یک په سیمه کې د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته اور اچولی او د ښوونځي لوازمې سوځولې دي. په دغه ښوونځي کې له 600 نه زیاتو شاګردانو زده کړې کولې. د لوګر د والي ویان شمشاد دلاوري امریکا غږ ته ویل
د جو یک په دغه ښوونځي کې 1500 هلکانو او 1500 جنو زده کړې کولې. په دې ښوونځي کې درسي کتابونه، تحویل خانه، لاس درسي خونې، لابراتوار خونه او نوي ټوکه قرآن کریم سوځېدلې.
شمشاد لاروي زیاته کړه چې حمله کوونکو لومړی د ښوونځي ساتونکو وتړل او بیا یې ورته اور واچو. له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې د پنجشیر په ولایت کې د اوبو د یو طبي بند د ښویېدلو له امله د شاوخوا سیمو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس عمر محمدي نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د لومړنیو اعدادو ارقامو له مخې 60 کسان مړه شوي او د پنجشیر ولایت د حصۍ اول د خند ولسوالۍ په پېشغور کلي کې 130 کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. د بند خویدو له امله 15 دوکانونه، ګراجونه، 15 کوچني برېښنا کوټونه، 5 جوماتونه، 5 ژرندې، 6 پلونه او په لسګونو جریبه زراعتي ځمکه له منځه تللې ده. یو اسرائیل جنرال ویلي دي چې په سوریه کې پر ایرانی هدفونو باندې د اسرائیلو د هوایي قواو د جټ الوتکو د پرله پسې حملو په وجه ایران اوس په سوریه کې هغه سي نظامي قوت نه لري لکه چې پخوا یې لرو. تورن جنرال مایکل ایډل سټاین چې په واشنگتن کې د اسرائیلو په سفارت کې د نظامي اتشا وظیفه اجرا کوي نن د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ایران په سوریه کې د خپل نظامي قوت له پیاوړي کولو نه لوېدلی دی، خو زیاته کړه چې په بشپړه توګه یې د قوت د ختمولو لپاره اسرائیل د نورو هیوادونو مرسته ضرورت لري. دا لومړی وار دی چې یو لوړ پوړی اسرائیلي جنرال په سوریه کې د ایران په ضد په نظامي عملیاتو اعتراف کوي. په روانه هفته کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم متحده عربي امارات ته د خپل سفر په وخت ویلو چې امریکا د خپلو نږدې انډیوالانو سره یوځای د تل لپاره په سوریه کې د ایران د نظامي موجودیت او سیاسي نفوذ د ختمولو پلان لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ناټو او اروپایي انډیوالانو دا خبره منلې او موافقه کړې چې خپل دفاعي بودیجې به په کال کې 2% لوړوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ له ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت په ځانګړې توګه د جرمني په دفاعي لګښت باندې انتقادونه کړي او ویلو چې جرمني د طبي ګاز له بابته روسانو ته په میلیاردونو ډالر ورکوي، خو له امریکا نه غواړي چې له روسیې نه د دفاع مالي بوج پورته کړي. ټرمپ نن د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې وینا کوله. هغه ویل چې د ناټو دفاعي بودیجې 90% پورې ټول بوج امریکا په غاړه اخلي او دا کار د هغه په وینا د هغو امریکایانو سره بې انصافي ده چې حکومت ته مالیه ورکوي. ټرمپ څو شېبې مخکې له بروکسل نه لندن ته روان شو. توقع کیږي چې په لندن کې به د هغه په ضد په لسګونو زره خلک احتجاجي مظاهرې وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولسمشر ټرمپ نن پنځشنبه ویل د ناتو غړي هیوادونه د دې سازمان په پوځي لګښتونو کې په 2% زیاتوالي موافقه کړې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یو خو تر دې مخکې د افغانستان نه درته رپورټ لرو. نن په کابل کې یو شمېر سیاسي او دینی شخصیتونو په عربستان کې د دینی علماو له هغه ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د اجماع ګوند غړو ویل وسلوال طالبان باید له دغه فرصته ګټه پورته کړي او د خلکو له لارې بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کړي. لیمینیازی له کابل په دې اړه رپورټ را لګلې.
تیر ورځ په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ سلو دینی عالمانو په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د مسلمانانو وژل حرام وبلل او په دې هیواد کې جګړه وغندله. نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې هم یو شمیر دینی او سیاسي شخصیتونو هم په عربستان کې د دینی عالمانو له دغه پریکړې هرکلی او ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د اجماع ګوند مشر محمد ابراهیم الکوزی وویل په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ هیوادونو فتوا په افغانستان کې د سولې راتګ ته یو زیری او خوشبیني ده. ښاغلی الکوزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. هغه وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل،
طالبانو وړونو موږ ستاسې نمایندګان ولس تاسې نمائنده دي، خپل ولس تاسې مراجعه وکړي، راسي بین الافغاني سوله وکړي، کښېنی په دې وطن کې موږ درځو. هر ولایت ته چې تاسې غواړي، قومونه ستا، ولسونه ستا، علما ستا، ځوانان ستا، او ټول د دې دپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی ووایي او درسې ستاسو سره خبرې وکړي.
د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس چې په سعودي عربستان کې جوړ شوی و، وروسته اعلامیه د مکې مکرمې د مسجد الحرام په څنګ کې په قصر صفا کې خپره شوه چې ټولې خواوې سولې ته راوبللې. افغان حکومت د سعودي په غونډه کې د عالمانو اعلامیه ستایلې، خو د طالبانو ډلې د دې غونډې د مخه ویلي و چې هغوی یوازې هغه وخت مذاکره کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووزي. په همدې حال دلته په افغانستان کې هم یو شمیر دینی علما وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. یو دینی عالم محمد عمر شریفي د افغانستان د خلکو اجماع د ګوند پر راټولېدنه کې وویل،
57 ممالک اسلامي متفقا فیصله کردن کې
و 55 اسلامي هیوادونو متفقه پریکړه کړې چې افغانستان اسلامي ملک دی، خلک مسلمانان دي، جنگ او مقابله پر وړاندې ناروا ده. له دې پرته موږ ملاتړ
ای اقدامې اونها را ما حمایت میکنیم.
اسلامي علما او دا هم ویلي چې بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده کشاله هواره کړي. هغوی زیاتوي د مسلمان افغانستان اوسنۍ قضیه باید د تفاهم او مخامخ سوله ایزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د کانفرنس د اعلامیې په غبرګون کې طالبانو په اعلامیه کې له افغان حکومت سره اوربند او د سولې مذاکرات رد کړي دي. طالبانو ویلي چې په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه د امریکا د متحده ایالاتو د پروګرامونو یوه برخه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون دوام دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په تړاو کانفرنس کې د ترکیې، سعودي، سوډان، اندونیزیا، مصر او اردن په ګډون د 33 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان نه 15 دینی عالمان بلل شوي وو، خو یوازې ډاکټر قبله یاس چې د پاکستان د نظارتي اسلامي کونسل مشري کوي ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر او منشي سید حفیظ الله هاشمی وایي د افغانستان په 13 ولسوالیو کې نوماندانې یا نوماندان په ټولیزه توګه نشته دی، هیڅ نومان نه لري. نو په دې اکله درته مرکه لرو، لږ وروسته یو خو تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ نن پنځشنبه وویل د ناتو غړي هیوادونه د دې سازمان په پوځي لګښتونو کې په 2% زیاتوالي موافقه کړې ده. د ناتو مشرانو نن هڅه وکړه چې د ولسمشر ټرمپ د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له غوښتنې سربیره د خپلې غونډې په دومې او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د امریکا په اوږدې جګړې خبرې وکړي. د ناتو د مهمو بحثونو او د افغانستان په ارتباط تبصروی پاموکی رپورت ده.
د ناتو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې
په افغانستان کې ځواکونه لري. نن پنځشنبه د افغانستان پر سولې ثبات او د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل.
President Ghani has made a bold
افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو په وړاندیز یو بې ساری ګام پورته کړ چې موږ یې ملاتړ کوو. په افغانستان کې د ناتو د حضور هدف د سولې د موافقې لپاره د زمینې برابرول دي چې د افغانانو لپاره به یو لویه بریا وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هڅه کوي په طالبانو لګول شوي نړیوال بندیزونه لري کړي او د دې ډلې مشرتابه ته په کابل کې دفتر پرانیسي. خو ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې دا کار هغه وخت شونې دی چې طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه حضور ولري، نه د یوې وسلوالې ډلې په توګه. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه برټانیې او اوکراین افغانستان ته د عسکرو د لیږلو اعلان کړی. اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته بعد د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برټانیې صدر اعظم تریسا می ویلي وو چې 440 نور سرتیری به افغانستان ته ولیږي.
And we're announcing today
موږ نن اعلان کوو چې ناتو قاطع ملاتړ ماموریت تر چوکاټ لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناتو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
له دې سره به په افغانستان کې د ټولو برټانوي عسکرو شمیر 1090 شي. د 440 برټانوي عسکرو د جملې نه چې د صدر اعظم تریسا می د تک اعلان پک پلیز د 440 برټانوي عسکرو د جملې نه چې صدر اعظم تریسا می د تک اعلان کړی، نیمایي بل میاشت افغانستان ته ځي او پاتې نوري خایي د بل کال په سر کې ولیږل شي. دمګړی ناتو ټول ټال په افغانستان کې نږدې 14,000 عسکر لري چې لویه برخه یعنې 15,000 امریکایان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر او منشي سید حفیظ الله هاشمي وی د افغانستان و دیرش ولسوالۍ نومان نه لري او د افغانستان په 111 ولسوالیو کې د ټاکنو د قانون له مخې ښځو نظر د هغوی سهم ته په کم شمیر نوماندۍ لپاره نوملیکنه کړې. ښاغلی هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې لومړی په 100 ولایتونو کې د نوملیکنې د پروسې پر خاصېدو غږېدلې. پام وکړئ مرکه ته.
دا هغه ولایتونه دي چې جمن پکې 112 مرکز دي چې دوی ته مواد په مختلفو عواملو باندې په وخت نه رسېدلي. دوی کار د سپتنام پس دی پنځم دی سرطان به شروع کړی دی. نو کمیسیون دې دپاره چې هغه د دوی حق ضایع شوی نه اوسېږي او حق طلب شوی نه اوسېږي دغه مدت دوی ته جبران کړو. د 1 څخه تر 20 پورې به دلته دغه 112 مرکزو کې جمن سپتنام اوسېږي. فقط د 2 ورځو دپاره هغه څوک چې پاتې دا به سپتنام کېږي.
بله هاشمي صاحب، روانه اونۍ د ښځو چارو وزارت ویلي چې د ټاکنو د قانون له مخې کوم سهم چې ښځو ته ورکړل شوی دی په ځینو سیمو کې هغه سهم دوی نه دی پوره کړی، نو اساسي ستونزه څه وه؟ ولې ښځو تر اوسه پورې هغه لازم سهم نه دی پوره کړی؟ مشکل څه شي کې دی؟
اشنا خو زه کوم چې دغه د ګرانی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مخکې راکړی یا یاد کړی و چې کله چې موږ دغه لیستونه موږ ته ورسېدل نو هغه کوم سهم چې دی د ټاکنو قانون دا خوځو ته یزنانه ضرورت ورکړي چې 50% برخه دا هغه به تاسو باندې نه پوره کېدل. نو بیا موږ د هغه ورځ نه چې په مختلفو تخنیکی او تحلیلي بحثو کې د حکومت وزارت ادارو سره او خپل تخنیکی همکاران سره په مباحثه کې اسو چې دې ته یو زمينه مساعده شي چې تاسو دا خلک هم راشي په دغه خپل صاحب کې شرکت وکړي او دغه تشدک شي.
آشمی صاحب، په ټاکنیز بهیر کې د ښځو کمرنګ ونډه کاغه په هر برخه کې څومره انتخاباتي نظام ته صدمه رسولی شي او همدا موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څومره د اندېښنې وړ ده؟
اشنا خو راول خو دغه ټولنه کې د ښځو یو ډیر لوی قشر ده او نیمه دې دغه د افغانستان نیمه ټولنه تکمیلوي. ټاکنو کمیسیون د دیل اړین بولي چې د دې برخه په انتخاباتو کې ضروری ده، لازمی ده او په هر حال لای باید هغه زمينه سازي ورته وشي چې د ایرای شي د شرکتو کې هغه مختلف عوامل نو چې دغه سبب شو چې د شرکتونو کې یو ذره آگاهي یو اپو هواي ورسره او بل طرف دغه حقوق او امتیازات چې دغه ډیر روښانه نو هغه کوم تر لمن چې باید دوی ته دوی لپاره جوړ شوی وي نرم شوی وي قوانین موانع چې قانون کې دي چې دولسم سم سند قید کړی دی دغه هغه جنجالونه دي چې پاتې دي ولې اوس په هغه کې کوتلاش لرو چې د حکومت سره او د ضبط ادارو سره وایسو کې پرون موږ هم مختلف ادارات سره جلسې درلودې د جمله څخه د خودو چارو سره د محلي ارګانونو مسؤلینو سره همدارنګ د شکایتو کمیسیون او د مدني ټولنو او د اروپایي ټولنو د خارجیانو نمایندګانو سره چې دغه تشر څنګه کولی شو چې دا فیزوي سنه پوره کړو او حداقل دا ښځې چې دا کوم ونډه په ولسوالۍ کې ورته برخه رسېږي هغه ترلاسه کړي.
بله، نو څه لاره چاره شته ده چې دا تشه بیرته جبران شي؟
دقیقا چې شته که اوس د دېو هغه صلاحیتونه او سرغلامنونه او توازی شي دغه حدود د مسؤلیتونه او صلاحیتونه د دې شورا همدارنګه د دې حقوق که ورته بیان شي عام پوهاوی ورته وشي او همدارنګه په قانون کې لږ نرمش ورته وشي چې دا د دولسم سم معیار سند چې قید شوی دا لږ نرم شي حداقل یعنې دغه هغه غونډ لارې دي چې ممکنه ده چې د ښځو چارو وزارت همدارنګه هغه د ښځو هغه مدني ټولنه چې د ښځو په اړوند کار کوي او د ښځو د حقوقو لپاره فعالیت لري هغې هم په لاس په کار شي په ولایاتو کې والي صاحبان هم کار شي نو زه فکر کوم دا به ډېر زر حل نتیجه ورکړي او دا مشکل به حل شي.
بله هاشمي صاحب، یو خو د سهم موضوع ده چې مثلا ځینې ولسوالیو کې دوه یا درې څوکۍ ورته ورکړل شوي، دوی کاندید یو لري یا دوه لري چې هغه خپل سهم نه دی پوره کړی. خو دلته بله پوښتنه هم ده چې آیا د افغانستان داسې ولسوالۍ یا داسې یوه سیمه ده چې هېڅ کاندیدو نه لري؟
اودېرش ولسوالۍ دي چې هېڅ نه نارینه کاندید لري نه زنانه. یو سلو شپږ ولسوالۍ نورې دي چې هغې کې زنانه ونډه کمه ده، او په یو سلو شپږو نورو ولسوالیو کې د ښځو سهم د چوکۍ نه کم دی. یعنی چوکۍ ورته شته، مثال دوه چوکۍ د ښځو دپاره ځانګړې شوي دي، خو یو نفر کاندید ورته لرو.
نو همدې ستونزو ته په کتو څه فکر کوئ چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي؟
موږ په دې فکر یو چې ټاکنې به ترسره کېږي، ټاکنې به په خپل وخت دایریږي. ولې د افغانستان خلکو ته بله ګزینه نشته ده، بیا هم د نه کولو نه فکر کوم د افغانستان د خلکو په خیر ده.
ډېره مننه هاشمي صاحب، کورم ودان،
سلامت شئ، په خیر شئ.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې ناپیژاندو وسلوالو یو بل ښوونځی هم سوځولې دی. ولایتي چارواکي ادعا لري چې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو سوځولو او تړلو ته مخ کړې ده، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په تیرو درې ورځو کې دا دوم ښوونځی دی چې سوځول کېږي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه ښوونځی د مرکز پل عالم اړوند د جویک په سیمه کې سوځول شوی. یو شمیر ناپیژاندو وسلوالو لومړی د ښوونځي ملازم یا ساتونکی تړلی او بیا یې ښوونځي ته اور اچولی. د لوګر دی ولی ویند شمشاد لروی آشنا راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې ټول درسي کتابونه وي دری لوازم سوځېدلې دي. د ده په وینا په دغه ښوونځي کې تر زرو ډېر نجونو او هلکانو زده کړې کولې.
د جویک په دغه ښوونځي کې 560 هلکانو او 560 نجونو زده کړې کولې. په دې ښوونځي کې درسی کتابونه، تحویل خانه، لاس درسی خونه، لابراتوار خونه او نوی ټوکه قرآن کریم سوځېدلې.
دا په تیرو درې ورځو کې دویم ښوونځی د چپ لوګر کې سوځول کیږي. د سه شنبه په ورځ هم یو شمېر نامعلوم وسلوالو د مرکز پل عالم اړوند د شولک ښوونځي ته اور اچولی وو او ټول لوازم پکې سوځېدلي وو. تر اوسه د ښوونځیو د سوځولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو کار بولي، مګر طالبانو د ښوونځیو په سوځولو کې لاس لرل رد کړي دي. په همدې حال کې د لوګر حکومتي چارواکي وایي چې د پل عالم اړوند په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو د تېرې ورځې راهیسې د هلکانو او نجونو شپږ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د لوګر د ولي ویند شمشاد لروی امریکا غږ ته وویل داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د دوی پر پټنځایونو د کیدونکو نظامي عملیاتو په غبرګون کې د ښوونځیو تړلو ته مخه کړې ده.
د ښوونځیو د تړل کېدو علت په دې وروستیو کې وسلوال مخالفین په لوګر ولایت کې ځپل شوي، نو دوی بله لاره نه لري. دوی اوس غواړي چې د علم او پوهې مخه ډپ کړي او د ښوونځیو تړلو او سوځولو ته مخه کړي.
همدارنګه د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت په محمد هغې ولسوالۍ کې هم 9 ښوونځي د تېر یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا رد کړې چې ګنې د دوی وسلوالو په محمد هغه او پل عالم کې ښوونځي تړلي او یا یې سوځولې دي. هغه زیاته کړې چې له ښوونځیو سره کومه ستونزه نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیر یې نه کړئ.
د هلمند ولسی حرکت چې د غبرګولی په 28مه له شاوخوا یوې میاشتې پلي مزل وروسته له لښکرګانه کابل ته رارسېدلی، په تیرو 3 کې په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو دفتر، امریکا او روسیې سفارتونو مخ ته اعتراضي غونډې جوړې کړې. نن د پنجشنبې په ورځ دغه حرکت غړي د روسیې له سفارت نه د پاکستان سفارت مخ ته لاړل او هلته یې خپل اعتراض پیل کړ. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
د پاکستان څخه مو غوښتنې څه دي؟
بس همدا مو غوښتنه ده چې نور په افغان جګړه کې لاسونه ونه کړي، نور له یو شمېر جنګي ډلو سره کومکونه ونه کړي، په افغان خاوره کې مداخله ونه کړي، پر افغان خاوره نور خپل بریدونه پای ته ورسوي. همدا پاکستان و چې امریکا ته زمینه برابره کړه چې د طالبانو نظام یې اعلان کړ. د پاکستان پر اولس مزخ کړی دی چې دا چې د ولسونو دردونه یو شان دي، دا چې د ولسونو مینه او عاطفې غوښتنې یو شان دي. تاسو پر خپل هیواد، پر خپل حکومت، پر خپلو مسؤلینو غږ وکړئ چې نور له دغه حالت څخه ځان وباسي. دې کولای شي چې د یو ګاونډي په توګه زموږ سره ښه اړیکې وپالي. خو له بده مرغه 30 کېږي چې پاکستان موږ وژنې، زموږ عالمان وژنې، زموږ ښوونځي راسوځوي، زموږ روغتونونه راسوځوي، زموږ پلونه پلچکونه را په بمونه الوځوي. نور بس نور افغانان دغه حالت نشي زغملی، دغه حالت ته نور دوی ته د زغملو وړ نه دی.
څومره به د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي؟
نه ده معلومه، افتاسي میاشت معلومه نه ده. خو پر دې به مو دغه غږ وي چې نور باید دوی له دغه حالت څخه لاس واخلي. په لومړیو کې زموږ حرکت سوله ییز دی، موږ هیڅ چا ته ضرر نه پېښوو او نه هم د چا د کارو خنډ ګرځو. خو که چېرې دوی دغه حالت روان وساته، نو ولس اړ کېږي چې د پاکستان د سفارت دروازه ور وتړي او دوی پرېنږ ده چې خپلې چارې مخته یوسي.
افغان حکومت او طالبانو نه تاسو غوښتنې لرلي، آیا هغوی ستاسو غوښتنو ته ځواب ورکړي؟
افغان حکومت څنګه څه غوښتنې منلې دي، خو بیا هم پر ژمنو ژمن نه دي پاتې شوی. هیله مو دا ده چې افغان حکومت پر ژمنو ژمن پاتې شي او د سولې راوستلو لپاره یو ښه پالیسي او ښه میکانیزم رامنځته کړي. دغه اوسنۍ د سولې شورا کټ مټ طالبانو د جلب جس کمیسیون ته ورته شي دي. طالبان جلب جس لري، هغوی د همدغه کمیسیون له لارې افغان سرتیری او یا هم میشت قومونو ته وایي چې تاسو راځئ زموږ په لیکو کې ځای پر ځای شئ چې جګړه مخته روانه کړو. همداراز بیا د افغان حکومت د سولې شورا هم همدغه کار کوي، پر طالبانو ځکه چې باید تاسو له دوی څخه راجلاسي او د سولې ژوند اختیار کړئ. دوی دی یو داسې کمیټه رامنځته کړي چې هغه یو مخ ولسی وي، چې ولس پرې باور وي، د ولس لمنځخه وي، له ولس لمنځخه ټاکل شوی وي.
نو د سات د مهمو خبرونو غټی کی د پنشیر په ولایت کې د طبي بند خوېدو لامل د سیمې خلکو ته درانده ځاني او مالی تلفات رسیدلې دي. په تخار کې د طالبانو لخوا د ملي پوسټ پر یو اډه باندې په حمله کې 10 افغان عسکر وژل شوی دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې اروپایي انډیوالانو د خپل دفاعي بودیجې د لوړولو سره موافقه کړې ده. د اسرایلو یو لوړ پولیس جنرال ویلي دي چې په ایران کې چې په سوریه کې په ایراني هدفونو باندې د اسرایلو د هوایي قوو پر لپسې حملو دغه هیواد موجودیت کمزوری کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتلونکي 2 پر ورځ د فنلند پایتخت هلسنکی کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي. خو د دغه ملاقات په اړه لڅو اونیونه را په دې خوا په امریکا کې ګرم بحثونه روان دي او ټول په دې اړه یو شان نظر نه لري. ټرمپ دا ملاقات په داسې حال کې کوي چې د بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفدارۍ د روسانو د احتمالي مداخلې په اړه تحقیقات کوي. او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پنجشنبې په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی له لوړ پولیس سلاکار علي اکبر ولایتي سره په کرملین کې کتلي دي، خو د خبرو جزئیات نه دي افشا شوي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو لمړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. آرامه او سوکاله اوسئ. خدای مرسته.